سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې رواني خبری خبرونه ته مو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په روانه خبری مجلکی اوري چې افغان ولسمشر د کابل په درلمان سیمه کې د سباندې 2 میلیارډ ډالر په ارزښت اداري کمپلیکس ډبره کې خوده په یو بل راپور کې بیا لدې خبرې کې چې د پښتورګو په ناروغي او د اختنو رغنو ډیر دیالیز د خدمتونو د یوازینی روغتون له سخت ستونزو سره مخ کړه ده خو تر دې هر څه وړاندې سالی محمد سالی د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د روغتیا وزیر وی په افغانستان کې لا هم شپږ دېرش سلنه افغانان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي د کندهار چارواکي وی په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلیز برید مخه نیول سوې ده د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې شپږ ویشت کسان وژل سوي د افغانستان ولسمشر د کابل په دارالامان سیمه کې د وویشتو اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده محمد اشرف غني نن په دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې تر ایښودو وروسته پارک یوې غونډې ته وویل چې د هرې ودانۍ پر ډیزاین تر دوو کلونو پورې زیات وخت لګول سوی
د حدود 2.5 سال وخت گرفت
هغه وای 2.5 کال مول شرکت سره په دې کار وکړ چې څه به چیرته وي په پایله کې د کابل دراتونکو لپاره په شپږو جلدونو کې واضح لیدلوري رامنځته سوچې ان شاء الله راتلونکو 400 کال به کابل ته جهت ورکړي د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین لا یو نه تر 2.5 کلونو وخت نیولای
د شار جوړونې وزارت ویلي چې دغه اداري واحدونه به پر 100 هکتار مځکه جوړ سي تفصیل ورسته د روغتیا وزیر وی چې له زیات کار او هڅو سره سره لا هم شپږ دېرش سلنه افغانان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د خوړو د امنیت او تغذیې د ملي اجنډا په نوم جوړې سوې غونډې ته وویل چې د سکتوري وزارتونو په هڅو د خوارزواکۍ اندازه له 60% څخه شپږ دېرش سلنې ته راکښته سوې
د افغانستان ما 60% ای مشکلات داشتیم
په افغانستان کې مو 65 سلنه د غستون سره درلوده چې دا یو خاموش غمی سده د هڅو په نتیجه کې د سخت خوارزواکۍ د غفیصدي له 65% ته راکښته شوې ده دا د درک وړ مسئله ده خو دغه 65% خوارزواکۍ لوړ رقم دی
اما هنوز هم 36% زیات است
تاسو زادي رادیو ته غوښتل د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په پوځي عملیاتو کې شل تنه وسلول طالبان وژل سوي چارواکي وایي دغه عملیات د شپې پر مهال په جغتو ولسوالۍ کې سوي د ولي ویان محب الله شریف زینن ازادي رادیو ته ویل چې وژل سوي وسلول طالبان د سرقې غړي وو
په دغه عملیاتو کې د سرقې د دوی شل جنګیالي د وسلول طالبان وژل سوي چې دوی په ځینې ځینو مهمو جنګونو کې څه برخه اخیستله او سربېره پر دې په دغه عملیاتو کې درې وسلول طالبان سره همکاري په تور نیول شوي هم دي او د لا تحقیقاتو په موخه وړل شوي دي
وسلوالو طالبانو په جغتو ولسوالۍ کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي د کندهار چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلهییز برید مخه نیولې ده د دوی په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل په شولیکوټ ولسوالۍ کې پر یوې پوځي اډې حمله وکړي د شولیکوټ د امنیې قمندانې مرستیال محمد قاسم وایي د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 12 وسلوال وژل سوي
طالبان اکثر برای مقصد په چنار پر کراګه حمله کوله د دې د زنجیر تر ورسېدل په بای پور موټر کې و 12 کس و د 12 سره د مچای ماته ډلې خلک دي 12 نفر بس په برای مقصد بس تمبار پر وکی د بین الله له سره د بای پور موټر پر
په افغانستان کې ډیر نړیوالو ځواکونو او خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کاپیسا ولایت چارواکي وایي نن په یوه بمي چاودنه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي پیښه نن سهار د نجراب ولسوالۍ په درای پچاغان کلي کې سوې ده د کاپیسا د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالشایق شور ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله وسوه بلخو په پروان کې د زراعتي مځکې پر سر په شخړه کې یو تن وژل سوی دی د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پرون پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې شپږ ویشت کسان وژل سوي دي د پولیسو یوه چارواکي نن وویل چې مخکې تر دې چې پوځیان د هوټل په انګړ کې دننه ټول حمله کوونکي ووژني دغه حملې 14 ساعته وخت ونیوه تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی حمله په یوه موټر بم چاودنې پیل سوه چې وروسته وسلوله جګړه پیل سوه دغه هوټل په دې مشهور دی چې سیاستوال او هغه سومالیایي وګړي ورځي چې له دغه هېواده بهر ژوند کوي په وژل سوي کې سومالیایي وسله کناډي خبريال هودا نالیا هم او د هغې خوند شامل دي. د بنگلاديش پخواني پوځي دیکتاتور حسین محمد ارشاد یو نوی کلونو په عمر مړ سو. دغه پخواني ولسمشر د عمر د زیاتوالي له کبله له ډیر مودې راهیسې ناروغ و. حسین محمد ارشاد په 1998 میلادي کال کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته رسېدلی و او تر 1999 میلادي کال پورې په قدرت کې و، او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په لوبه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. د لندن په لارډز لوبغالي کې د 500 لوبې په 6-8 نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. نیوزیلند توانېدلی چې تر دې شېبې پورې په 23 اوورونو کې 103 منډې وکړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په لویدیز درلمان سیمه کې د سبان دی 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کې خوده. د مول راپور سربیره د سو تنو کابل خاریانو نظر هم پوښتله ده.
زما په اند دې سره به د خار بیربار تر څنګ خار یو نوې بڼه واخلي، او د دې تر څنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپل مشکلاتو در رسولو لپاره.
سره سره د نور ډیرو
لدی هم خبرې کې چې په پکتیا کې د وی سیمه ایز رادیو د خبريال وشل کېدل د نور افغان خبريالانو اندېښنې هم راپرولې دي،
او د همدغه لپاره د ریکوخ کوي چې د خبريالانو تر کوخولو سره د حقایق پر سر کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نور هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د پښتورګو پر ناروغیو د اختن روغانو ډیروالی د دیالیز د خدمتونو د یوازنی روغتون له سختو ستونزو سره مخ کړی ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نیویارک په لور په سفر وتلی ده. دا شان په پای کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د پایلو به حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو تاسو کولی شئ په ټول افغانستان کې واورئ. د هم د خبرونې د سرموزو افغان ولسمشر د کابل خار په لویدیز په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کې خوده. محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ دغه کمپلیکس د بنسټ ډبره خودو له مراسمو وروسته دغه په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته ویل چې په یاد کمپلیکس 1.2 میلیارد ډالر لګښت راځي. د خار جوړونې وزارت وایي چې یاد کمپلیکس په 100 هکتار ځمکه کې په دوو فازونو کې پلان شوی چې 28 دولتي ادارې پکې جوړېږي. دغه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې ویشلو اداري واحدونو او نابش پړو دولتي ادارو د حکومتولي په وړاندې خندونه جوړ کړي وو. محمد اشرف غنی د یکشنبه پورس په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ د ډبرې له کې خودو وروسته په دې اړه ارکیوي غونډې ته وویل چې دغه کمپلیکس به د اداري ودانیو ستونزې راکمې کړي.
د حدود 2.5 سال وخت گرفت.
هغه وای 2.5 کال مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته شو چې ان شاء الله راتلونکي 400 کال به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ځان لا یو نه تر 2.5 کلونو وخت نیولې. د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي چې دغه کمپلیکس د کابل خار لویدیز د درلمان په سیمه کې په 100 هکتار ځمکه کې جوړیږي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکر په جوړ شوې مراسمو کې وویل چې یاد کمپلیکس په دوه پړاوونو کې جوړیږي چې د 28 دولتي ادارو ودانۍ پکې شامل دي. هغه وایي د درلمان کمپلیکس په دوه پړاوونو کې د 28 دولتي ادارو لپاره جوړیږي چې په لومړي پړاو کې 14 دولتي ادارې او په دوهم پړاو کې 14 دولتي ادارې شامل دي. د دولتي ادارو ډیزاین او ساختمان د مهندسي په لوړو معیارونو د نړیوال معتبر شرکت له لوري جوړیږي. دا اقدام داسې محل کېږي چې په کابل کې په بیلابیلو ځایونو کې د دولتي ادارو موقعیت، په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او دغه شان خلکو ته د اداري چارو د ترسره کولو په هدف د یو ځانګړي ادرس د نشتون ستونزې جوړې کړې وي. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
دیوانادرم زما په اند د دې سره به د ښار بیربار ترڅنګ ښار یو نوې بڼه واخلي او د دې ترڅنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره. دوی به کولی شي چې د یو واحد ځای ته تلو لپاره هر اداره ځان ته پیدا کړي او هغه ستونزې چې لري د هغوی سره شریکې کړي.
مصاحب حسرت هم د کابل ښار یو تن اوسیدونکی نن د ولسمشر لخوا اداري کمپلیکس افتتاح شو چې د دغه سره به سره سره د نورو ډیرو ستونزو یوه لویه ستونزه چې زموږ د ښاریانو وه هغه ترافیکي ستونزه وه تر ډیره حده پورې به حل شي.
خو حکومتي چارواکو دا ونه ویل چې دغه کمپلیکس به په څومره وخت کې جوړیږي. حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې دا وخت په کابل ښار کې یو شمیر دولتي ادارې په کرایه کورونو کې فعالیت لري او د اړوندو ادارو زیاته برخه بودیجه د دفترونو په کرایو لګول کیږي.
تاسو زموږ غلازه د رادیو ناوړه بل رپورټ ده چې په پکتیا کې د وی سی مایز رادیو د خبريال وژل کېدل د نور افغان خبريالانو اندېښنې هم را پرولې دي. دوی وایي په دې وروستیو کې د بیلابیلو ډلو لوري غواخونه زیات شوې دي. د پداسیال کې چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمېر افغان رسنیو ته خبرداري ورکړ ک چې د دوی پر ضد اعلانونو لغ پرولو ډډونه کړي هدف به وګرځوي. تفصیل د نجی صاحب په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي وسلوالی ډلې د ځینو حقایقو د پټولو لپاره افغان خبریالان په نخښه کوي. د دوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو او زورولو کچه لوړه شوې او ژوند ته بیلابیل ګواښونه متوجه دي. دوه تنو دغو افغان خبریالانو محمد یوسف او ممتاز بهیر ازادي رادیو ته ویل
تر ټولو مهمه علت دغه د شتغه وسلوالی ډلې یا هم هغه کړی زندن په هیواد جګړه کې اخته دي حقایق بیا سي او دمدغه لپاره د ریکوخ کوي چې د خبريالانو ته په کوخولو سره دغه حقایق پر سر کېدو مخاوني سي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په داسې یو حالت کې کار کول ډیر زیات سخت دی. هر ورځ موږ وینو چې خبريالان ټپي کیږي، وژل کیږي، سپکاوی کیږي. پرون هم په پکتیا کې یو خبريال ووژل شو. دولت نه خو موږ تل وختونه کړې ده چې مسؤلیت ورته متوجه دی د اتباعو د امنیت خوندیتوب. ځانګړي ډول ژورنالیستان چې دغې وسله قلم ده او کاغذ دی تر اوسه پورې متاسفانه داسې جدي پام چې یو ځای نیولې موږ تر اوسه نه لیدلې.
د خبريالانو د نه خوندیتوب مسله د یو شمیر افغان خبريالانو لخوا داسې مهال مطرح کیږي چې په یو وروستۍ پیښه کې د جمعې د ورځې په ماښام د پکتیا په ګردیز کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبريال نادرشاه صاحبزاده د ناپیژندو وسلوالو لخوا تختول شوی او د معلوماتو له مخې په چاقوګانو وژل شوی چې بیا یې مړی د شنبې د ورځې په سهار وموندل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه خبريال د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یادونې ده چې د نوموړي په ګډون د روان میلادي کال پیل څخه تر دا مهاله و افغان خبریالان د ناسرګندو کسانو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمیر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. خو خبریالان وایي د رسنیو مسؤلین دغه اعلانونه د مالي ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې خپروي چې دوی پکې هیڅ ډول ونډه نه لري او باید قرباني نه شي. هیره دي نه وي چې طالبانو له دغې اعلامیې وروسته ځینې رسنیو یاد اعلانونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي په پکتیا کې د افغان خبریال د وژل کېدو په تړاو څېړنې روانې دي او وروسته به څرګنده شي چې دا د وسلوالو طالبانو له وروستي ګواښ سره اړیکه لري او که نه. د دغې ټولنې رئیس فهیم دشتی ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا پیښه ممکن د طالبانو له اعلامیې سره اړیکه ولري یا نه، ځکه تر اوسه د څېړلو پروسه ده او وروسته به روښانه سي. د طالبانو د اعلامیې په تړاو زموږ جلسې له اړوندو ادارو سره دوام لري. هیله من یو چې د دغو ګواښونو مخنیوی وکړو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ګواښ په وړاندې د خبريالانو او د رسنیو د خوندیتوب بحثونه روان دي او لازمه پریکړه به وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د دولتي ځواکونو له لوري هم د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د تاوتریخوالی تر ټولو تازه پیښه تیره جمعه وه چې یوه ډله خبريالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او وهل شوي دي.
د کرکټ نړیوال جام سیالۍ هم روانې دي. نیوزیلند یو سلو دیارلس منډې کړي، تر دې مهاله دوه لوبغاړي اوټ شوي. انګلینډ نو بالینګ ته دوام ورکوي. دا د نړیوال جام پای لوبه ده او دغه سیالۍ نو په انګلستان او ویلز کې وشوې د نړیوال جام. بل رپورټ دا ده چې د پښتورګو پر ناروغیو د اخته ناروغانو ډیروالي د دیالیز د خدمتونو د وړاندې کولو یوازینی روغتون له ستونزو سره مخ کړی ده. په کابل کې د جمهوریت روغتون یوازینی مرکز ده چې د پښتورګو ناروغانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. یو شمېر ناروغان چې د دغه روغتون د دیالیز په برخه کې بستري وایي، د دیالیز لګښتونه ورته ملا ماتونکي دي، خو د عامې روغتیا وزارت د یادې ستونزې د حل لپاره د هڅو خبرې کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
صدیقه له یو کال راهیسې د پښتورګي په ناروغۍ اخته ده. شي په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځلې د دیالیز په خاطر د جمهوریت روغتون ته ورځي. دا وایي هیڅ سرپرست نه لري او مجبوره ده شي د پور په پیسو د دیابیز مواد واخلي. دا ستونزه یوازې د صدیقې نه ده، بلکې کوم ناروغان چې دغه څانګې ته ورځي په دغه روغتون کې د ډیرو لګښتونو نه شکایت کوي. اکبر یو بل ناروغ دی چې وایي په دغه روغتون کې له امکاناتو سره سره اړ دی چې ځینې معاینات په لوړه بیه په خصوصي روغتونونو کې ترسره کړي.
دی
وایي زر افغانۍ مې د ټیکسي کرایه ورکړه او ناروغ مې د فرانسویانو روغتون ته یو لومړی 15,300 افغانۍ وبیل. بیا یې ویل 12,300 په دغه روغتون کې ډاکټران ډېر زحمت ګاري. فرانسویانو په روغتون کې آی آر آی یو اکس په 40,000 افغانۍ واخلې. ناروغ مې نن ورغېږي او که مړ شي له روغتون نه یې وباسم، ځکه نور اقتصادي توان نه لرم. دغه لګښتونو ګل احمد هم بې وسې کړی. دی د دیالیز د ډېرو لګښتونو له امله اړ شوی چې د زوی د درملنې په خاطر خپل کور خرڅ کړي.
مونږ د همدغه د دیالیز مریض لرو، دومره وسه نه لرو چې اوس مونږ دلته دیالیز وکړو که د کور کرایه ورکړو. د دیالیز مونږ د یوې هغه وسه نه لرو، دلته مونږ پرسټامول ګولیم له بازاره راخلو. په حالان چې دولتي شفاخانه ده، په پچکاری له بازار نه راخلو، دیالیز سامان له بازار نه راخلو.
دیالیز د درملنې داسې یو ډول دی، کله چې د یو کس پښتورګی طبیعي فعالیت نه کوي، ناروغ سره مرسته کوي چې پښتورګی په مصنوعي توګه کار وکړي. کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغۍ واخته دي، ضرورت لري چې په اونۍ کې درې ځلې دیالیز شي، څو د وینې زائد مواد تصفیه شي. د کابل د جمهوریت روغتون د هیمو دیالیز د مرکزي برخې مسؤول ډاکټر هارون حاجر په دې روغتون کې د دیالیز د برخې ستونزې مني، خو وایي د ستونزې حل ته یې له وزارت سره اړیکې نیولې او وزارت هم ژمنه کړې چې یا د ستونزه به ډېر ژر حل کړي.
مشکلات به شکل هسته کې مرزای کې په ای سرویس مراجعه میکنه به ای چار قلم ادویه است.
دی وایي ناروغان چې دغې برخې ته مراجعه کوي، د روغتون لخوا ورته د دیالیز په خاطر څلور قسمه درمل ورکول کېږي، خو په خواشنۍ سره چې دغه درمل له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې خلاص شوي، په پروسس کې دي او په نږدې راتلونکي کې به ورسي. ډاکټر هارون د پښتورګو د ناروغیو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې په دغه روغتون کې د پښتورګو شاوخوا زر ناروغان شته چې بېلابېل عمرونه لري او دیالیز ته اړ دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د ډپارټمنټ رئیس سید حبیب الله اروال په دغه روغتون کې ځینې ستونزې مني او وایي وزارت هڅه کوي چې په لږه موده کې حل کړي.
دوی ته به ټول مشکلات حل نه شي کړی، خپل امکاناتو په موجودګۍ او په نظر کې نیول سره ځینې دوا ځینې شیان سپلای کوي، اما نورو برخو کې به دا مشکلات موجود وي. او د عامې روغتیا وزارت به زه وایم چې په ځینې وخت به ځینې مشکلات وي، مثلا یو دوا زر خلاصېږي هغه زر سپلای کېږي نه، د خریداري دا مشکلات تدارکات دا به هم مشکلات وي، خو د دې سره سره وزارت کوشش کوي چې خپل مشکل حل.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس د پښتورګو د درملنې او دیالیز مرکزونه په بلخ، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا، کندوز، فاریاب او نیمروز ولایتونو کې فعالیت لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په غبرګون کې وایي د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده. د دې وزارت ویان همداراز د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته ډاډ ورکوي چې د شمالي ولایتونو د امنیت لپاره به هر اړخیزه پاملرنه کوي. تېره ورځ د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو ویان ویلیو چې جنرال دوستم د ولسمشر له مشورې پرته د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی ده. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
له هغه وروسته چې د ملي جنبش د ګوند یو ویان په جوزجان کې د جګړې په لومړی کرخه کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د موجودیت خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو دنده پر غاړه لري. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان امنیتي ټول امنیتي وضعیت تر څارنې لاندې نیولې او د مخالفینو پر ځپلو بوخت دي. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیان د شنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې شورا د هیواد د شمالي سیمو لامنیتی وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، خو د دفاع وزارت ویان په دې اړه خغلی دوستم ته ډاډ ورکوي.
ما اطمینان را برای معاون اول
دی وای موږ د ولسمشر لومړی مرستیال او د شمالي ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکو چې د یوې منظمې تګلارې لمخې د اړوند اداراتو سره په همغږۍ د دې هیواد له خاورې ساتنه کوو او موږ د منظمو پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی لرو.
وایي موارد په شکل درستی انجام مییابه.
دا په داسې حال کې ده چې جنرال عبدالرشید دوستم د تیرې پنجشنبې په ورځ د جوزجان ولایت په فیض آباد او خانقاه ولسوالۍ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې رات څرګند شو. که څه هم د جنرال دوستم را څرګندېدل په پوځي عملیاتو کې کومه نوې خبره نه ده، نوموړي له دې وړاندې هم په یو شمېر پوځي عملیاتو کې ونډه اخیستې وه. خو دا ځل د افغانستان ملي جنبش ویان بشیر احمد تیانج داسې وایي دوی د اجازه او نه اجازه خبره نه ده. کله چې تاسو د ځان ملت او هیواد لپاره د خطر احساس کوئ نو معلومه خبره ده چې د ټولو د ساتنې لپاره به لاس په کار کیږي. د ملي جنبش ګوند ویان همدارز وایي امنیتي ګواښونه د هیواد په شمال کې مخ پر زیاتی دودي او امنیتي ځواکونه باید د خپل مسولیت پر اساس خپل دندې پر مخ یوسي.
بلخوا د چینار د قرارګایو شمیر سرتیری وایي وسلوالو طالبانو د سلور ورځو رئیس ماسره کړی او د خوراکي توکو او څښاک د اوبو لکمخ سره مخ دي. د ملي پولیسو د قرارګا د ورزګان کندهار د لوی لارې پوګدو کې د چینار په سیمه کې پرته ده. دوی وایي وسلوالو طالبانو چار چاپیره په یو نیم سل مترۍ کې محاصره کړی دي. دغه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ورزګان ولایت څخه راکوي.
د ورزګان او کندهار د لوی لارې پوګدو کې د چینار په سیمه کې د ملي پولیسو د قرارګا سرتیری وایي وسلوالو طالبانو له تیرو څلور ورځو راهیسې چار چاپیره په یو نیم سل مترۍ کې سخت محاصره کړي. د دغې قرارګا کومندان او سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خوراکي توکي اوس ټول خلاص شوي او خوراکي په اوبو کې خشکې شوي وریجې دي او اوبه د موټرو له لټورو څخه راباسي او څښي. دوی دغه راز زیاتوي چې په قرارګا کې ټپي ملګري هم ورته پراته دي خو له قرارګا څخه راوتلی نسي.
او دوستانه ټاپیانو ستی ټاپیان لرو ستی ټاپیان شو نور نور ورو ورو د پند د مشکل سره مخ یو موثرای ورو ورو موثرای د تلويش راځي موثرای ورو مستونی تر رسیدلی دي. دا دوه ورځې شوې دي چې به کی ګر سره پتون د ناستي ځای سر باز د کنه د قرارګا څخه خبره کوم او ورو ورو د شار ورو د کیږي مخ کې مز ماثرا و د شپږ ورځې ډیر ټیم ماثرا سوي دشمن ډیر دی جاته وې دي مز نه و بلرو نه خوراکي شان لرو مزبیر څنګه صح ما چرایو کاروزونه راکې درشتې اشپاس تاروزه و تاروزه پر مز باندې راوي مز زخمیان هم لرو د تفکرار کې شیدان هم لرو مز ته یې چادر دی وسد مسره تر نه خلاصلې وروره مز بشرا په غنیر در دفتر پر لا ژوندونه وږي په خزو کې راته داسي پوسټي مخې سره فوټ کړی دی په هغه پوسټو کې داسي ښکارا ته ناشته مذاکر نه چې د عمر مې یو ساعت تسلیمي زو خو نه نه دانو د خدای سره وعده کړی دی چې دشمن ته لاس په لاس کې نه ورکوم یا به خپل ځان بلې ولو ټول یا به بار پر یو خاطر غا کوو بل پس په کورو کې راته ناشته کورونه برکلې دي ډوډۍ را باندې بند کړی دی او به را باندې بند کړی دی بل سندر وسات ته پوښتنه او سندر وسات د شپې تاروزونه را باندې راخي او د ورځې بس راته ناشته سایه دي څوک تشنا ته لوتای نشي بس را کنه ناشته نو سره مورز
دغه سرتیری وایي که ژر تر ژره له ماسري خلاص نسي او یا هم خوراکي توکي ورنه وړل سي نو له لوږې او تنګي به مړ سي. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواک دی ورسي او له ماسري دي خلاص کړي.
د دولت پر صدا غواړو چې موږ د دولت بچیان د کمربند مو په صداقت سره تړلې دي د لوږې او تنګي کولو په تنظیم ورځ سیم یو څه توجه مستوکی نه توجه راته وکړي نه توجه راته وکړي تای په لیا د دښمن څخه نه ریزم نه د دښمن څخه د غکیزم د دښمن ته ولاریم زګر مو تلسکړی دی د جنگی اگم از گر پس گر خود دختای پلیاز دست و سفری ما تا وکی تسی بچانیو تسی در تکشه نولیو پرخون سر تسی راغلی دو روزدان در خاص روزدان در سواری سزر اغلی هم در تناسیم پرخون سر نیم راغلی اغا دولت را وصل هم در تکشه نولی ما
د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې یاد قرارګا وسلوالو طالبانو ماسره کړي خو نو موړی وایي چې د یادی قرارګا د خلاصون په مخه سیمه کې اضافي ځواک پر لارې دي او ژمنه کوي چې ډیر ژر به یاد قرارګا د وسلوالو طالبانو له ماسره خلاص شي.
نو ان شاء الله چې موږ خپل د بازار ور ورسېږو و دا ما سره نه نشي دا یو مخ دی روان دی عملیات پر شروع دي چې نار ته ورسېږي چې نار ته راځي چې نار واه دشمن ده.
د چینار دغه سیمه د ورزګان او قندار د لیلاری پر سر یو ناامن سیمه ده چې د تیری روژی په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یاد قرارګا ماسره کړی و چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته په کښې کې مرګ جوبله واړول. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
د شریف الله شرافت راپور مو واورید. اوس زو غزنی ته. غزنی چې له یوې خوا پکې کاري زمينه کمه ده، فقر او غریبي هم پکې ترانو. مېرمنې وایي هغه پیغلې او مېرمنې چې تعلیمونه کړي دي باید راووزي په دولتي ادارو خصوصي سکتور کې پر لاس پر کار شي، نو دوی ته به بهتره وي. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور حال راکوي.
که چیرې یو ښځه تعلیم یافته وي، مثلا کار وکړي،
یو خدای قرباني کیږي نه
د خپل وطن والو لپاره.
په غزنی کې ځینې مېرمنې وایي هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي او پر کور ناستې دي باید راووزي او په ټولنه کې د وطن د آبادۍ او پرمختګ په خاطر په کار لاس پورې کړي تر څو دغه هیواد د ترقۍ او پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. دوی وایي دلته د دوی له کار څخه دوی د دوی کورنیو ولایت او راتلونکي ته ګټه رسېږي. انیدې عمری او راهیلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه مېرمنې په دولتي ادارو، شخصي سکتورونو او نورو ځایونو کې پر کار لاس پورې کړي دا د هیواد لپاره مثبت تمامې دی. سي
چې موږ فکر وکړو اقتصادي لخوا هم ډېر ګټه رسېږي، د مثلا جنکیان چې قوي دا کولی شي د ټول جنکیان خپل کورنۍ سره مرسته وکړي د اقتصادي لخوا. که چیرې یو ښځه ایجوکیټډ وي او تعلیم یافته وي، مثلا کار وکړي، دا کولی شي خپل ماشومان فیوچر جنریشن ښه تربیه وکړي.
اکثریت نجونې دي خپل تعلیم چې کله کړی ده ختم کړی ده، نو هغوی په کور کې پاتې دي په راتلونکي کې جامعې ته خدمت وکړي د خپلو وطن والو لپاره.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان وایي که تحصیل یافته مېرمنې له خپلو تعلیمونو بشپړولو څخه وروسته بېکاره پاتې سي، ټولنه به همداسې ورسره ستونزمنه وي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي هغوی باید پر کار لاس پورې کړي تر څو اقتصادي پر پښو ولاړه او غني ټولنه ولرو.
زما په نظر که دوی راووزي نه تنها چې دوی مثلا کورنۍ ته کولی سي اقتصاد له نظره دوی سره کومک وکړي، یوه مسله. بله مسله دا ده که دوی جرات وکړي دوی راووزي کولی سي په ښه توګه په اداراتو کې ونډه واخلي.
دا چې اړوندو ادارو په دغه برخه کې څه کړي که نه، د ښځو چارو رئیس شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل
و متاسفانه امي ناهمني هم باعث
دا وایي په ولایت کې سخت ناامني د دې سبب سوي دي چې د ښځو د کار مخنیوي هم کړی دی. که په ولایت کې امن راسي، یوازې په هغه څوارلس ولسوالیو کې چې دا وخت دولت په کې هیڅ حضور نه لري، سلګونه تنه مېرمنې په کارونو ګمارل کېدای شي. غزنی چې له تیرو څو کالو څخه په سختو جګړو کې راګیر او ډیری خلک یې له دې عمله له فقر او غریبۍ څخه کړیږي، نو دغه مېرمنې وایي که دغه مېرمنې په کارونو لاس پورې کړي نو کورنۍ به یې له تنګو کالو وخیځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان دی. په دې اړه به نور حال زما همکار عصمت سروان راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ په اوج کې نیویارک ته ځي چې په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی پرون شنبه وویل ظریف به د ملګرو ملتونو په کالنۍ اقتصادي او اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. تا تمه کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې وروسته وینزویلا، نیکاراګوا او بولوویا ته ولاړ شي او د دې هیوادونو له چارواکو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې ظریف به په وینزویلا کې د ناپیل غورځنګ د خړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. ظریف به همداراز مخکې تر دې چې نیکاراګوا او بولوویا ته لاړ شي د وینزویلا د حکومت له مشرانو سره دوه اړخیزې کتنې وکړي. جواد ظریف نیویارک ته په داسې حال کې سفر کوي چې د 2015 میلادي کال له اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. امریکا له دې تړونه ووته خو اروپایي متحدان یې لا وتلي نه دي. واشنګټن همدارنګه ایران تورن کړی چې په هرمز تنګي کې پر بیړیو بریدونه کړي دي. دا ادعا ایران رد کړې ده. له همدې کبله د نوموړي سفر د توجه وړ دی. د ایران او لویدیځ